برنامه بعدی با شماست. خلق لست
دیر از یاد مننه دی زرغونه ایل دیرو همیشنه یو خیسته تبصرو چخه قدرمان اوریدونو که تاسه تسلام رنده کم دی ازاده راژیو دی او ساته خبرونه تا خلق لست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې د هغه راپور جزئیات اوري چې وایي متحد ایالاتو له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتي دي چې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم وځنډوي، ځکه ویره شته چې انتخاباتي لانجې ښایي د سولې هڅې زیانمنې کړي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی، د هرات ښاروالۍ او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر شوی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د پنشیر ولایتي شورا د دې ولایت والی له قوانینو څخه متمرد بللی دی او ویل دی وروسته به له مرکز سره چارې ولایتي شورا اداره کوي. او آذربایجان او ارمنستان یو بل د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند پر ماتولو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مخنیوي کاری کمیټې پرون په خپله لومړنۍ غونډه کې د روغتیا له وزارت څخه وغوښتل چې له ایران سره په سرحد کې د کورونا ویروس د کنټرول او مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، څو د پولې په دواړو خواوو کې منتظرو مسافرینو ته د سفر اجازه ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي په غونډه کې پریکړه وشوه چې د مسافرت لړۍ د روغتیا د نړیوال سازمان د صحي لارښوونو په پام کې ساتلو، د روغتیا وزارت د کنټرولي اقداماتو په تطبیق او د بهرنیو چارو له وزارت سره په تفاهم کې پرمخ ولاړ شي. د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د موظفي کمیټې همداراز پریکړه کړې چې ټول هغه کسان چې افغانستان ته له داسې ساحو سفر کوي چې د کورونا ویروس پیښې پکې ثبت شوي او د روغتیا وزارت د مشخصاتو پر اساس د صحي قرنطین وردي، باید ژر تر ژره په ځانګړو ساحو کې قرنطین شي. د یو بل خبر له مخې د هرات والی ښاروالۍ او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر کړی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل له نن سه شنبې وروسته به د عمومي حمامونو او نورو هغو ځایونو دروازې بندې وي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي. ښاغلی فرهاد د پوهنې ریاست ته د والی د لارښوونې په اړه وویل: د پوهنې ریاست ته سپارښتنه شوې چې د کورسونو په ګډون ښوونیز مرکزونه وتړي، څو هلته ډېر ماشومان او ځوانان د زده کړو لپاره راټولېږي. په ټولو هغو ځایونو کې به هم اقدامات وشي چې د ګڼې ګوڼې له وجې د کورونا ویروس د چټک خپراوي ویره پکې شته. د هرات والی د ترانسپورت له ریاست څخه غوښتي دي چې په دې ولایت کې د ښاري ترانسپورت لپاره د ملي بسونو پر ځای بدیله لاره ولټوي. د پنجشیر ولایتي شورا د دې ولایت والی کمال الدین نظامی د افغانستان له قوانینو متمرد بللی او په یو پریکړه لیک یې ټینګار کړی چې د شنبې له ورځې وروسته به د ښاغلي نظامی احکام رسمیت ونه لري. دا پریکړه دوه ورځې وروسته له هغه کیږي چې نظامی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج رد کړل او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د انتخاباتي ټیم لخوا له اعلان شوي حکومت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د پنجشیر د ولایتي شورا رئیس عزمالدین میرزایی پرون په یوه ویډیو کې چې رسنیو ته استول شوی ویلي د نوي والی تر معرفي کېدو پورې به ولایتي شورا له مرکز سره د دولتي ادارو چارې همغږي کوي. ښاغلی میرزایی وایي د پنجشیر ولایتي شورا پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو ملاتړ کوي. د پنجشیر والی کمال الدین نظامی تر اوسه د ولایتي شورا د دې پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه ویره په زیاتېدو ده، د ایران، ایتالیا او جنوبي کوریا په ګډون یو شمیر هیوادونه د دې ناروغۍ چې تر اوسه یې په چین کې له 2600 زیات کسان وژلي د مهارولو هڅې کوي. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان پرون د کورونا ویروس د لومړنیو مثبتو پیښو راپور ورکړ. په دې ټولو پیښو کې هغه کسان ښکیل دي چې له ایران څخه د هیوادونو ته تللي دي. ایران له چین وروسته دوهم هیواد دی چې تر اوسه پورې د کورونا ویروس له کبله تر نورو هیوادونو د ډیرو کسانو مړینه پکې تایید شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ویلي چې دا ناروغي تر اوسه د نړیوالې وبا حد ته نه ده رسېدلې، خو د احتمالي نړیوالې وبا لپاره د چمتووالي په اقداماتو باید لاس پوري شي. وروستی خبر، د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو یو بل د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند پر ماتولو تورن کړی دی. د آذربایجان د پوله ساتنې دولتي ادارې پرون وویل چې په غزاخ سیمه کې یو آذربایجانی سرتیری د ارمنانو په ډزو وژل شوی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت یو ویان بیا ویلي دي چې یو سرتیری په جګړه کې برسیرن ټپي شوی دی. باکو او ایروان له کلونو راهیسې د آذربایجان څخه د جلا شوې ناګورنه قرباخ سیمې پر سر په خپلو کې کړکیچ لري. بلتون پالو چې ارمنستان ملاتړ کوي، دا سیمه چې اکثریت وګړي ارمنان دي د 1990 کلونو په جګړه کې ونیوله. په دې جګړه کې له 1500 زیات کسان ووژل شول. د دې کړکیچ د اورې لپاره په ډیپلوماتیکو هڅو کې تر اوسه ډیر پرمختګ نه دی شوی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خپرېږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. راپورونه وایي متحدو ایالاتو افغان ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي دي چې د ولسمشر په توګه د خپلې لوړې مراسم وځنډوي. دو په خبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا ویره شته چې انتخاباتي لانجې ښایي د سولې هڅې زیانمنې کړي. د سرچینو د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ښاغلی غنی په دې انتخاباتو کې بریالی اعلان کړی او په پام کې و چې د ولسمشر د لوړې مراسم د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. خو د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې ده او ټول شموله حکومت په نوم د موازي ادارې د جوړېدو اعلان یې کړی. واشنګټن تر اوسه یو ته هم د بریا مبارکي نه ده ویلې. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ د شنبه په ورځ پیل شوه، امریکایي چارواکي دا لانجه د سولې د هڅو لپاره یو ګواښ ګڼي. یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي د همدې اندېښنو له کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی له ښاغلي غنی څخه غوښتنه کړې چې د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د خپلې لوړې پلان شوي مراسم وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ سمدستي په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب ونه وایه او په واشنګټن کې د افغانستان سفارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم یوه بله موضوع، د چین له ووهان ښار څخه افغانستان ته د لسګونه افغان محصلانو د انتقال بهیر ځنډېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیا وزارت چارواکو پرون د کورونا وایروس لومړنۍ پیښه مثبته تایید کړه. د ویروس تر اوسه په چین کې له 2600 زیات کسان وژلي دي. په ووهان ښار کې چې د دې ویروس د راپیدا کېدو اصلي ځای بلل کېږي، 240 افغانان بند پاتې دي. په دوی کې 2 تنه محصلان دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم تایید کړی چې له ووهان ښار څخه افغانستان ته د افغان محصلانو د لیږد بهیر تر ناڅرګند وخت پورې ځنډېدلی. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې په یو ورستولي مکتوب کې د دې ځنډ خبر ورکړی. د ښاغلي قایم په وینا افغان دولت پریکړه کړې وه چې د تیرو جمعې په ورځ باید افغان محصلان له چین څخه افغانستان ته لیږدول شوي وي. خو د ده په وینا تر هغې یوه ورځ مخکې ورته د دې پروسې د ځنډولو وویل شول.
کورونا وایرس مسایلو سره د مبارزې کمیټه نه هغه کې نور ادارات هم ورسره دي. هوانوردي اداره ده، وزارت دفاع ده، وزارت داخله ده، زراعت وزارت، انکشاف اتحاد ده، یو څه نور ادارې دي. دوی دا مسؤلیت لري. دوی خپل آخري غونډه کړې وه. دغه غونډې په اساس باندې سفارت ته مکتوب راستولې چې موږ خپل حال د پاره د محصلین انتقال ځنډو اجل نه کوو او تاسو ته خبر وي تر راتلونکي هدایت پورې منتظر اوسئ. دوی چې تشویش لري د دې چې افغانستان ته انتقال نشي دا ویروس او البته ایران ته دا موضوع انتقال شوی ده. دا چې ایران ته څنګه انتقال شوی په دې باندې مختلف خبرونه دي، مختلف راپورونه دي. هغه مکتوب کې دی مستدا سی ویلي دي چې ناتایید شوی خبرونه دا وایي چې هغه ماشرین چینان انتقال کړي وو، په هغه کې مشکل ده چې دا څومره دقیق ده کنه د تاسو ساتمه کولای شي تایید کړي.
د هغه افغانانو شمیر چې د چین په کرونا ځپلي ووهان خار کې بن پاتې دي 240 تر رسیدي چې 200 ماشلان دي. د افغان چارواکو په وینا تر اوسه پورې د افغان ماشلانو څخه هیڅ یو یې په دې وایروس نه دی اخته شوی. مشال جمال زی په وهان خار کې د میشتو افغان محصولانو څخه دی. نو مولې تیر شپه ساده لړیو ته ویل تر وی میشت زیات وخت وشو چې دوی په دې خار کې په قرنټین کې دي.
یو میشت دوه ورځې کېږي چې موږ دلته قرنټین یو. موږ حالت مخ کې غونډې ده چې تغیر نه ده کړی، هغه لای خو بس قرنټین حالت ته او موږ چې سره قنت مخ کې و سم یو خو ولې ته مخ هم یو امید درلوده چې موږ دولت ته موږ سره همکاري کوي. یا نو موږ یو امید دولت و چې موږ امید ورنه قطه شه.
د وهان خار د کرونا وایروس تر پیدا کېدو اصلي ځای بل کېږي. د وایروس تر اوسه پورې په چین کې تر 2600 زیات کسان وژلي. همدارنګ ایران، ایتالیا، جنوبی کوریا، افغانستان، عراق، بحرین او یو شمیر نور هیوادونو ته هم سرایت کړي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې هیواد کې د کرونا وایروس د کبله د 12 کسانو مړینه تایید کړې. په داسې حال کې چې په ځینو ځایي رسنیو کې دا شمیر 50 تنه بلل شوی. په ایران کې پر دې وایروس د لسګونو نورو اخته کېدل هم تایید شوی. تر اوسه روښانه نه ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال هم په دې وایروس اخته کسانو کې شامل دي کنه. خو د دوشنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په هرات ولایت کې چې د ایران سره شریکه پوله لري بیړني روغتیايي وضعیت اعلان کړ چې دغلته د کرونا وایروس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د هرات ولایتي ادارې سر لسی شنبې په دې ولایت کې تر بل امر پوری خونی ادارې رخصت کړي او نور د امر ټولیدو ځایونه یې تړلي. د افغان چارواکو په وینا په وو کسانو شک کیږي چې په دې وایروس په اخته وي. خو له دې وایروس څخه د ځان ساتلو لپاره خلک څه کولای شي؟ په جرمني کې میشت افغان ډاکټر اسد حبیبي ازادي راډیو ته وویل
کوشش کنن که دستای خودت مقرر
فقل حبیبی وی خلق ده حدث وکری چی بیا بیا خپل لسونه بونسی دستو خلق کتا چی زکام یا والگی تا ور تنخی لری ننشده کیگی. زیاد مایات دی وزخی لکه چای او با کافی آرام دی وکری، ویتامین سی دی تر لاسه کلی، او گدی وخوری زکه چی دی میکروب زد خواس لری، دا چرک شروع دی وخوری، همدارنگ ماسته، مایی، لیمو، دلمه مرچ، کینو، مالتی، او نوری دا سی میویده دیری وخوری. تر وسه پوری لحیرات ولایت پرتا پا نور ولایتونو که دا کرونا وایروس نخین ندلی دل شوی.
زمگ غاګلا ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خپلېږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانګزی ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي ډونالد ټرمپ د امریکا تر ولسمشرۍ ټاکنو مخکې کور ته د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ورستنولو په پروګرام کې ماروي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د موافقې پریکړه کړې، خو د لیکوال په باور له شنبې د تاوتریخوالي د کمښت پیل شوې پروسه له داسې موانعو ډکه ده چې کړکېچ د پای ته رسولو پر ځای لا اوږدولی شي. په دوام کې راغلي له دې چې طالبان د اوربند مخالف وو د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوه. له دې سره سره که چېرته د تاوتریخوالي د کمښت پروسه کامیاب وارزول شي، امریکا او طالبان به راتلونکي شنبه یعنې د فبروري په 19 تړون لاسلیک کړي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په راتلونکي پړاو کې لوی موانع شته چې پروسه لا پیچلې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د خبرو میز ته له افغان حکومت او نورو کورنیو خواوو سره د طالبانو راوستل یوه لویه ننګونه یادېږي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړې او ویلي چې له امریکا سره تر تړون وروسته به د افغانستان له پلاوي سره چې ټولې خواوې پکې وي خبرې وکړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA یو پخوانی افسر په حواله لاس انجلس ټایمز لیکلي ډونالد ټرمپ جدن غواړي په انتخاباتو کې بریالی شي، نو ځکه هوډ لري چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. ځینې منتقدین باورمند دي چې ټرمپ غواړي د امریکا په انتخاباتو کې خپله بریا تضمین کړي او له افغانستانه پوځیان وروبولي، خو د دوی په باور دا کار د تروریزم ضد ډلو په وړاندې عملیات او د مدني حقونو مبارزه له ناکامۍ سره مخ کوي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي وروسته له هغه چې په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی مثبته پیښه ثبت شوه، امریکایي ځواکونه دا وضع له نږدې څاري. ورځپاڼې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت یوې اعلامیې ته اشاره کړې چې لیکلي دي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو روغتیا او خوندیتوب د دوی یو اصلي لومړیتوب دی. په مقاله کې لیکل شوی چې ناټو د ناروغیو د مخنیوي د لارښوونو په تطبیق سره د خپلو عسکرو د فعاله پاتې کېدو په اړه ځان ډاډمنوي چې وکولی شي له خپلو افغان ملګرو سره چې د وایرس د مخنیوي هڅه کوي همکاري وکړي. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دوشنبه د هغو څیړنو نتیجه خپره کړه چې په کرونا وایرس د اخته دریو مشکوکو کسانو د وینې په سمپلونو شوې وه. هغه تایید کړه له دې ډلې یو کس چې د ایران له قوم د افغانستان لویدیز ولایت هرات ته راغلی و په کرونا وایرس اخته دی. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼه چې اکثر په پوځي مسایلو تمرکز کوي په دې مقاله کې لیکلي چې په هرات کې د ناټو ځواکونو یوه اډه موجوده ده چې پکې ایټالویان او د نورو هیوادونو عسکر میشت دي. د مقالې له مخې د ناټو ګڼ شمېر پوځیان د افغانستان په ختیځ او لویدیز کې دېره دي. امریکایي ځواکونو په سیمه کې له هغې ډلې په بحرین کې هم د خپلو عسکرو د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې نیولي. د سیمې ځینو دغو هیوادونو ته کرونا وایرس له ایران انتقال شوی چېرته چې د راپورونو په اساس تر دوشنبه 50 کسان مړ شوي، که څه هم ایرانی چارواکي یوازې د 200 کسانو مړینه تاییدوي. په قوم کې چې نږدې ټول وژل شوي د همغه ځای دي. د خلکو یو استازي ویلي د تلویختو مړو شوي کسانو نمونه یې روغتیا وزارت ته سپارلي. ایرانی چارواکو ویلي د ایران قوم ته ښایي کرونا وایرس د هغو چینایي کارګرانو له لارې انتقال شوی وي چې هلته د سولر انرژي د یو شرکت سره کار کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګي وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مسی مسد 200 کال یې د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار می نیزبازی کوله، بابا می نیزبازی کوله، نیکه می نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مرده دی. د یو کشور ثروت نه دی. د ټول
په فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړم، بیا به یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرام پزاده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه کلا واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږ آشنا بد څه صفت بیان کم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږاوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زی و نقطه کړم. تیرونه د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینیش په گوشتم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې ترسو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعری به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعری په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینا، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوهه، غونچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لوړګي کې زیږیدل او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 850 کتابونه چاپ شوي. ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د رادیو مجلې نننې غنا د اروخا د حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو لامل ګڼ دودونه لمنځه تللي. خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ که په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول ژغ دی چې په خوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او اسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځ کې د باندې مشرانو د شلګر یا پرځ کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله د نزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نزبازی کوله، بابا مې نزبازی کوله، نیکه مې نزبازی کوله. لوغره تقریبا سي زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځ کې بغزنی کې نزبازی خ منوال لري او ډیر خلوبه دا ډیر خلک کوي.
شلګروال وایي د ډیورنټ تر کرشي پوری په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیسته ده. دا چې دغه سانګ وهنکو غوښتنه او لدی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګ لپاره هم هغه ډول زمينه برابره کړي لکه څنګه چې نور لوبو ته برابره سوي ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعد شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزبازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزبازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو ښه ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر ښه لوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کیږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت را جمعه باندې کوم بیا واده یې چای زوی پیدا یې هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې لري راسي او اس باندې سپوري، بیا ډیر زیاته جذبه لري او ډیره مینه لري، ډیر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اسخو نو ډیر خلک خوښوي. دلته غزنی کې مونږ ډیرې لوبې کړي دي په تیر کالم کې، دوبی کې بدرې وایي رالو دلته میلم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګي وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وایي د سانګي وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشی لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاسو خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین لوبه سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستی او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیزي دا ډول ورسره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي. یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو خوندي لري.
تاسو به د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري او تاریخ یې تر کومه رسی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکاره فرشته مرسل په یو تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتڼ ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال پر ورځ، د اشعار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوي نیالګي کېنول کېږي. د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کېږي چې یو ملي کار ته لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کېږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغېږي. د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، دا مو له یو تن موسیقي پوه انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تاول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلی موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سور جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول د ګاونډي همسایگان اړه لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا ملي او سیمه ایزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشعار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم. د الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپته وو. دوه بجې دا مې سات کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان دی. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصل نه شو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا دا قلمرو وسیع وو، ټول دا وګول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې، په جنگونو کې، په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کېږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی. نو زکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي
ټول ځوانان یې غزه کیږي او ساز آواز کوي دا اوس خو تلونه دی نه ډول او سورنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډیر خوښي
او سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پختل دي
نو اجد ګل ټول چرخي دا ډول سورنه دا ملي اتنونه ورته کېد دوه نو خوښيږي اتنه ورته څنګه نه کو اتنه ورته ونو کو د بل اتنه چیرته خوند را کوي خپل وتوانو
اجلال گل دی کابل ولایت ابن شرخی و سیدوک یار ما خو بالکل ور سره خوخه نست او نمی خوخیگی بیخی دی چا چی خوخیگی اغا اتانم وردکی یار سکی تزید چی غا گواه ورما اغا وعدتم نورس دا دیار چاخ پل زهن دن پچاخه لگیگی پچاخه ونه لگی
نم محمد طالب ډول سره ممرا وسته دی په متنونو بدلی مسره ویلې یو د پراستا وړي دوه پی چپیا وړي د څه وخت راغله چې په وسره باندې واده روان ده ډول سره موږ دې زمګ ته اشاره کړ چې سرکړه موږ ورغلې اته موږ تکړه په ستړي شي په ورته ځي حرکت وکړي
لیوی خوا په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي ل شپږ څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه وو چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست وو زموږ همکارې فرشتې مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي ورته غوږ شئ
څو کاله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي
زما پلارم ام داسې کار وزمونه
یعنی له پلار نیکله وخت نه تاسو د ډول سورنه وهي
اوه
څو کال کیږي
زما خو یو سروخ کال کیږي
څو رقم ډول وهل د زده دي
داسې شي کړه وایم ټول مخور
ار رقم
هو رقم
ا سورنه به څنګه ده
او سلام هم دغه رقم ده
په سورنه کې معمولا کومه بدل زمزمه کوي
فارسی پښتو اردو ار رقم شي زمزمه کوي شي
څو فرمایش در کینو ته ما اورته وای ما خلک دینه ډول راته وغږی اول په سورنی کې یو د سه سندره راته زمزمه کې چې غدی ته ډیره خوخیږي اول قمندانم زیات لري ها تر وخه د سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کې
یو سم پښتو سندره صحیح ده
بیخي صحیح ده مننه سورنای خو ډیر زیات خې او اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای څرقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه
دا هم دا سده ډول سورنی دا
اوس به زم هم دا وکړم
دا هم صحیح ده بیګی بده
دا اوس څه کی دا ډول سورکی
او دا سورکیږي
دا ډول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې راور کې جوړیږي او اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي مګم خو د دې ورګه کې دا په خبر کې ده
خپلم ډول جوړولای شي
او
تر سره جوړکړي
او
سره خام چی شنه
هغه زمون پوزکونه کده نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړ تر اوسه چې اوس به دا ډول سورنی سره یو ځای وبس تمامه
بالکل
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچې شنه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي سرقم
دا د لږی نه جوړیږي اوس په د لږی نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپږ پرده نه مخکې لري نه بس
دا د لږی نه جوړیږي
دا د توت کیگی دا غشگ کیگی دا هر رقم لرگی بس کده کده همه اغا لرگی نجوریگی
چیرت جوریگی دا؟
اغا افغانستان که جوریگی اغا لاور پاکستان که جوریگی این جوریگی لرگه شیشم وای شیشم
دیر کلون یکی استاسی دا مسلکم دا دول سرنای دا سوم را بدلون پکر اغلای سوم را تغییر لبخار اغلای
سابق چی بو؟ پخانی وقت نه مونگا داست از رقم دول جوره و اوز یو رقم چنگکی و آید داست چنگکی خلق جوره وی
او سرنای سنگه؟
سرنای هم داست و هم داغل یو رقم دا
او پخانای دول خواه که دو سنای؟
نه پخانای دول خواه
داست چون را خلق خواهی او تاسی بیایی؟
پخانه خلق دیر خواهی گی
او
داخل جون در تن کنی سوشی فرز مثال پا اقا نور شران که جی تابله و رباب داست شرین که جی اقا تن خنه که گی
او بل غاگ دیر طبیع غاگ دا
اوسته
کلا چی مونگ دلتا مارکه کولا نو یو رور چی اصل که بازار که سودا خرچه ای را غای دیر دول غاگ البته خپی لگی دلی که چنگل بنا خبلا پختنو کو نوم دیر اتوی کافا
نوم اول خان
کدیس را توی ستاسی دلتا دیر دول سورنی غاگ تراغ لی کم بل چه کارو
نا اصلی خو بل کار میو خود دیر دول شروع شد دیر دول شوکی اوما دیگه لس نپاره یا پینزل شل نپاره چاتن واشی کنه دیگه طول کار لکه پالوانی دسته دا چاچه کار کرده نیگه نشی که ولی
دسته را توی چه دقیق دول تا دیر خاتن که ولی چه که دا نور موسیقی تا
در دول شوکی هنه
در دول شوکی چیل تا دول وی کنه دیتم تا تان کا
وسی دز ما نه وګي ورته خوازي دل چې زای یو اتن سره واچ بیا یو ځان ته واسي مزنه کی دا سل لاس نه پره پنځه لاس نه پره شل نه پره چی
اوس که تاسو نه غوښته نه وکړي د سه کام د اتن دول وهې له سرني سره کېدلې سي
او او
من نازونده اوسی خدای دیر عمر درکی
خیر اوسی
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله هغه وی چې ژورنالیزم او خبریالۍ تری شاعری پاتې کړي نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یو ټولګه هم چاپ کړي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو
فنکار
همدرد صاحب زمونږ یو شمېر اوریدونکو یا زمونږ دوستان ملګري هغه چې تاسو پیژنئ نو همدرد صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژنئ د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژنئ او د یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي مګر همدرد صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژنئ دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه
ډېره مننه شعر او شاعري د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نونس کال وړاندې چې زه خونځي کې وم د نهم او د لسم او لسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه مهال ما شعر وایم او تریغې وروسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل دغه د ژورنالیزم برخې ته راغلم یو رشته مې خپله کړله ژورنالیست شولم یو راډیو کې تریغې وروسته کارونه څه زیات شول د خپلې سیمې نه چې یو طبیعي حالت یې درلود د هغې نه لرې شولم نو بیا د شعر نه مې یو څه فاصله ونیوله یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده نو سړی هغه دی هغه نه وباسي نو تقریبا د شاعري ډېره پخوانۍ ده او زما د منطقې خلک زما د سیمې خلک کوم وخت کې چې ما شاعري کوله هغه له دې سره بلد و موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپله سیمه کې نو ډېر ښه وختونه و د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ولس اتلس کال وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و یا د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و په هغې وخت کې موږ شاعري کوله څه سخته وه لیکن د هغه مهال وه تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې وروستیو کې ناکامراته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې ووژل شو یعنې تقریبا ما د شعر سره ته یو پنځلس کاله کېږي چې
پنځلس کال وروسته دي دوه بیتونه فقط
دوه بیتونه ولیکل.
لامل یوازې ژورنالیزم و که نه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې و هغه ورک شو.
څو مسائل دي. یو دا و چې مصروفه شولم. ژورنالیزم سره ډېر مصروفه وي، ذهن مصروفه وي. دوه مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه، د کلي نه، دغه باغونو نه، دغه شنو ځایونو نه، د کروندو نه، د هغه روان سند نه چې زموږ په منطقه کې بهېده، د هغې نظر لرې شولم. ښار ته راغلم، ګڼه ګوڼه وه، موټر، بیروبار، ورځنی ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل وو. لیکن کله کله چې زه په کابل کې هم، زما وظیفه وه، دنده وه، چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده، هغه طبیعي حالت دی. سړی ته، یعنی سړی دا واداره کېږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و، یو څه مصروفیت و، او ځینې نور مسایل هم و.
او همدار صاحب، که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني، نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري، هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندګلو د شعر له خوا څه ډول ده، څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته هم چې مخکې وویلې، ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم و. هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی. او ما به چې کوم شعر لیکه، نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه، او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و، مولوی صاحبانو دا خلک، نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم، یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و، او هغه سیاسي که ورته وایم، نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي، او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي. نو دې ته ورته ده، زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و، یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده، زه فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه، زموږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خوم د شاعري کړې، بیا به هغه اخره کې اورو. خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره، یعنی غزل گی که خدا یو شعر دی د طالبانو پر محل، د واکمنه پر محل چې ما لیکلی و، د غم پسرلی. هغه وخت کې افغانستان آرام نه و، پسرلی بچی راتلل، په هیواد کې جنگ و په مختلفو برخو کې. نو ما پسرلی ته یو شعر لیکلی و، د غم پسرلی. دا د غمونو کړاوونو، د هجران پسرلی، راغلی بیا مې په وطن، عجب بیمان پسرلی. زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شومه، له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی. ګلونه شنه کا، لرو بر کا، وطنونه ښکلي، خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی. بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان، په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی. چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي، او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی. نور ملکو کې مانځي په مراسمو خاصو، موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې، آن په آن پسرلی. او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، سر کړه گریوان ته له عمل نه دی روخان پسرلی. دغه د اول د ښوونځي د وخت، تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم، نو دغه وخت شعرونه دي ډېر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور. همدرد صاحب، خدا خود در شاعری برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده، شعر دیلی کلی ده، نثر پدی کم دی کار کرده کنه؟
بلکل، ما طریقی و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده، ده خبریال خاطری. پیغی که خبریال پا افغانستان غوندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی، نو یو خو هغه دغه وي چې خبریال خلکو ته رپورټ ورکوي، گزارش ورکوي، خبر ورته وایي. یو د خبر تر شا ځینې مسایل دي. نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم، دغه سلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم، یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې، د یو رپورټ په چمتو کولو کې چې ما سره څه پیښ شوي وو، بیا مې هغه راواخیستل، د یو خاطرو په بڼه باندې مې، د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل، د خبریالۍ خاطرې. هغه کتاب تقریبا د نن نه یو 9 کاله وړاندې چاپ شوی دی، او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډیر زیات خوښ کړی وو، ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. هغه خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرام پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله او دا ټولو پورې دغه کتاب کې ثبت وې. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخستې وې او لیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډ کیسې مې لیکلې دي.
او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بڼه چې دا تنزیه ده، او دغه نوم تر اوسه مې چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی، زما دغه شیری ټولګم نه ده چاپ، د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي مال چاپ یې نه کوم. نو دغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیوال، یعنی تقریبا ټول مکمل پوره دی، په هغې کې تقریبا 1.5 لنډې کیسې دي تنزیه، نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدر صاحب، د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي، نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو 2 کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوې جانانه. همدا تا خو د غژون کرا ته کولای،
همدا تا خو
د غژون کرا ته کولای، همدا تمي ټول جهان شوې ای جانانه. نور دې زړه زما د زړه پزړه کې ووسی،
نور دې زړه
زما د زړه پزړه کې ووسی، نور دې زړه زما د زړه پزړه کې ووسی، نور می سا کې را روان شوې
ای
جانانه. هسې ژوند دې، هسې منډې، هسې هڅې، هسې ژوند دی، هسې منډې، هسې هڅې، هسې ترا ته جانان شوې اے
جانانه.
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوې اے
جانانه.
اے جانانه،
واه واه، ډیر خوند راوړم در سه، ډیر مننه، ډیر مننه،
کور مو ودان.
تاسیل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري، اوس د زرپانی واره رسیدلې، او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. دغه پانه کیسه وګمج بارخیل کوي، د کیسې نوم کیلا ده.
زرپانه کیلا. او کلن انجلی کیلو ته وکتل، لخوند ډکه ورته کار شوي، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یو څنډه ناستو، پخې زړې تلوي او خپل پلاستیکي شکیدلو چواټو ته یې قتل. انجلې ورو ایبي کېلې تلاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یو نری لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلې مخ واړاوه، ګڼی ګڼی ته یې وکتل، خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. یوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه، او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. انجلې بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې، او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. انجلې په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده، او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. انجلی هم په لاس کې نیولې چپلۍ بیرته په پښو کړې. یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک ویني، ژاړي، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل. په کوچنیو او مړاو کیلو کې یې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و. انجلۍ څه ونه ویل، خو شیبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد. قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې وه یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل. نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلئ، کیلې ارزانه شوي، درجن په 40 افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیسته او غلی شو. انجلۍ وپوښتل، 40 افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د 5 ډوډیو بیه ده. نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. ایوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې 1.5 افغانۍ ده. که درجن 25 راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کیو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرید. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، 40 افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، 15 راشه 10. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورین ښکارېده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په 2. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، 25. بوډا هغې ته وکتل. په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه کوړه چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې. په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا انجلۍ ته وکتل. د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
دا چې تیر اونۍ د امیر حمزه شینواري شپږویشتم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلم اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلې وو، د هغه رویت تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته وه، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغوی به راتلل په دغه بیروسکو کې، او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی وم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ٹی وی باندې، چې د نظر سره دې مل نشو. او څه خوش قسمت هم چې غل نشم.
تم بیا هم دا وویله
دا بیا بابا ته مونږ تللي وو چې بابا سره ملاقات و خبرې په څه شعر بابا پوښتنې ترې کولې زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته وویل شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وي تاسې د ده نه واوري هغه ما بیا داسې ورته وویل چې چې د نظر سره دې مل نشم سو خوش قسمت هم چې غل نشم چې د نظر سره دې مل نشم حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت هم چه غل نشما چه ده نظر سار ده مل نشما ده ماله بابا ته
بابا تاثر سوه
بابا دیر زیاد خوشحاله شو زید نزده کرم و چپه کرم و جب نه و نه همه لزگون را ترویست ده لسلو غیره تویل چه ممتاز پا ده با آیس کریم اکثر تا چې بابا هر وخت چې بابا سره بزګ کېدلم بابا ماته لزګون راکاو دغه بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوړ یو زه نه به نه ویل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې ډیر ناروغ او کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ څخه لروشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمرم په هغه اندازه دی چې د ځوانۍ له مرحلې راپورته شوی دی د بابا ډیر شعرونه به دی ویلي ډیر غزلونه به دی ویلي بابا به دی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی به دی کمی وي تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شعر وایم بیا درته داسې
په ترنم کې کوایم ډیر
خوندور دی د خواږ آشنا بد څه صفات بیان کوم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوګاری بابا مزدا ته کوم څه پته
ډېر مننه
کوم طرف نه راشه
ډېر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلار شو چی رهبر شو رانورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کداز مقبلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواستول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواستول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کری پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه را خبرې شوې زی چې زو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کیسې خو اوس زړې شوې زی چې زو شاید چې بلشوی دا دیو د میخانه شاید چی بل شوی د دیو د می خانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو حمزه وای بدل بکری د وخت اکر بکر حمزه وای بدل بکری د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقیتریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو
تنده د ساقیتریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو تندے دسا کی تریو دشکا سے شوزائی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مڑے شوزائی چیزو زائی چیزو زائی چیزو